ستړي مشه د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به مونږ تاسو ته 19 پروګرام تاندي هلي وره اور دن کو تاسو کده مشال ریڈیو اپلیکیشن نیو ڈاؤنلوڈ کرے اگر ڈاؤنلوڈ کے او دغه تاسو د مشال ریڈیو فیس بک فالو کے او لائک کے په فیس بک باندې مونږ هر اورس تازه تازه خبرونه ویډیو غان عکسونه د خبرو دغه سی مونږ د مشال ریڈیو په انستګرام باندې تاسو ته عکسونه هم درکو خبرونه هم درکو او د مشال ریڈیو په یوټیوب تاسو ته ډیر خولي ویډیو غان مونږ خبرو دغه سی د مشال ریڈیو په واتس اپ چینل کې کاغه تاسو فالو کے تازه تازه خبرونه ځان خبرولې شي د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده نو اوس وخت شوه د تاندې هلی پروگرام دا پروگرام د خزو په اړوي او په فیصله سازي کې د خزو کردار دا د نن موضوع ده او دا پروگرام تاسو لپاره ل پیښوره د مشال خبريالي اسما ګل تیار کړ دي نو تاسو اوریدو تر بولو د پروگرام په منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کوي
تاندي هلي
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل تکول
الا تروسه چې کلم د چړې په لاس کې نو چیرې نه چې د هغه کې هغه خزي نه هي
خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
تاندي هیلي
حکومت تیر شو خټیر یونیورسيټي نه ډیر څه یو کاله جنو خل جنو کو دې سکولونو مها کا مې دلته کم چوران دیو
تاندي هیلي
سلامونه اوریدونکو د تاندې هلی پروګرام سره ز اسما ګلیم اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د یوې ټولنې په پرمختګ کې د نارینو په سیر خزه هم ځله پوره کردار لوبوي او بیا په هغه صورت کې چې کله خزه ته د هغوی بنیادي حق تر لاسه شي نو ممکنه ده چې نه یوازې د خپل چاپیریال بلکې په نړیواله کچه هم د ژوند په مختلفو شعبو کې لکه طب لوبې او سیاست کې خپل ځانګړې پیژندګلو ولري خو بیا په ټولنه کې د خزو رای ارزښت څومره لري آیا دویلا د رای ورکولو پوره پوره حق ورکړل کیږي اوریدونکو د نن ورځې تاندې هلی خبرونه کې د خزو په فیصله سازۍ کې په کردار بحث کوو د تیر پسیر را سره اوریدونکو نننۍ خبرونه کې هم درې میلمانه دي لومړی میلمانه را سره د خیبر ضلع کونسلر سمیه اپریدی ده دویمه میلمانه را سره فرناز ګل ده اوریدونکو فرناز ګل پیښور کې د هم آواز نومې یو فلاحي تنظیم غړی ده دغه تنظیم د ښځو د حقونو لپاره کار کوي او درېیم میلمه را سره اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومن دی تاسو درې واڼو میلمنو ته پروګرام کې هرکلی وي اوریدونکو لومړی ورځما سمیه اپریدی له پښتنه ته کوم چې سمیه افریدی دار ته وایي چې د زنانو په فیصله سازۍ کې کردار ته سمره ګوره چې دا غوې دغه کردار سمره دی
اصل کې که زه خبرو کوم نو مونږ سره چې وی مسلې صرف د معاشرے د میل ممبر سره نوی تړلی کومو ګورو نو زیاتر مسلې مونږ زنانه ته هم فیس دي که زه خپل خبر کوم د قبایلی ازلان مونږ قبایلی ازلا کې زنانه ته داسې به شمار مسائل چې نو خامخا ک یو زنانه د زنانه فیصله حل کی نو هغه ډیر په خطر طریقې باندې حل شي ځکه کوم ګورو قبایلی ازلا کې چې وی مونږ ډیر کم انټریکشن کیږي د میل فیمل سره نو کدا مونږ ګورو ک یو زنانه راشي اغه د زنانه سره بل زنانه سره کینی یغه فریاد و اوری یغه مسائل اوری نو آی تھنک چې دغه به اغه زنانه مسله به کوم ډیر په خط طریقې سره جی حل شي نو زما خدا رائے دا چې په فیصله سازی کې د څومره د میر کردار دی دا شان د زنانه هم ډیر 100% کردار جوړیږي
سمیا زمونږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته دوه چې زنانه ل بیا په فیصله سازی کې دا غوی منل کیږي سمره و غوی ل برخه سمره ورکړی کیږي
کدا ګورو نو دا خو زمونږ د معاشره ډیر یو غټ هغه دی چې مونږ معاشره چې کوم د میل ډومینیټینګ سوسایټی ده خامخا چې کوم د زنانه پکې سپریس کیږي او مونږ سره داسې سیستم سومره وتل داسې مونږ سو ګورو ډی آر سی ګورو ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل ګورو زه خپلم دغه ممبر شوم ریسنتلی نو ورسره ورسره هغه یو طرف ریجیکټ کیږي نو بل طرف هغه داسې پلیټ فارمز ګورمنټ راوستري دي چې کم کې د زنانه مسلې حل کیږي دغه ډی آر سی که مونږ ګورو نو میل ممبر سره یو زنانه هم ده کم چې به فیصله سازی کې کینی هغه جرګه به کې د فیمیل مسلې به اوري هغه به حل کړي
تاسو څنګه غنئ چې په کورونو کې د زنانه سه صورت حال او خاص کر هغه زنانه چې اغه زیات سبق نه ویلې د اغه رای له اهمیت سمره ورکړي
پر کوم ګورو نو مو زنانه چې کوم دي مختلف څوند سره مخې دی هغه کې کوم ګورو نو یو تعلیم هم دی چې اکسس ټو ایجوکیشن ډیر کم کیږي خاص طور پر زمونږ کوم قبایلی اصلا دی کې زمونږ زنانه چې دی گرلس ایجوکیشن بیخی نشته دی کم دی نو خامخا که یو باشعور زنانه وی پوه وی نو هغه بچی کور کې بچی ځکه مونږ ویل کیږي چې یو تعلیم یافته زنانه صرف کور نه بلکې قومونه هغې سره جوړیږي هغې سره ریلیټډ ټوله فیملی نه وي بلکې یو قوم ته هغې وجه نه چې ایجوکیټ کیږي او پوه شي نو خامخا که یو زنانه ایجوکیټ وی پوه وي باشعوره وی نو ما دا خیال نه ده چې په هغې کور کې به دومره جنگ جګړې مسایل وي ځکه چې هغې سره به هغې حل کېدو لپاره یو طریقه به وي نو شعور علم ایجوکیشن دا ټول ریلیټډ زنانه سره که هغه پوه وي نو خامخا ما دا خیال نه ده چې کور کې به ډېر جنگ جګړې راځي
سمه د سمیا دغه را ته ووایه چې په زنانو کې به دومره پوه او دومره شعور څنګه را دي چې د هغوی نارینه په دوی دغه اعتماد وکړي او په خپل رنګ یې کینی د ځان سره د کور په فیصلو کې ممکنه به څنګه ده
مونږ خپل کور نه که سټارټ واخلو که هر یوه زنانی هغې خپل رور پلار هزبنډ یې هغه سپورټ کړي نو آی تھنک چې هغه زنانه ډیره کامیابه ده ځکه چې مونږ کامیابی پہلی سیڑھی چې کوم ده رومبنی سٹیپ چې زمونږ کور نه مونږ سره وی که مونږ سره د کور نه سپورټ وي نو خامخا جنکی بالاو کیږي تعلیم ته تعلیم هم حاصلیږي دین علاوه صرف تعلیم نه هغه به چې وي مونږ معاشره کې دام دی که نه چې مونږ زنانه بالکل یو سایډ ته کړي دي مونږ هغې سره ایون جست کټوې او د روټې او د ډیری کار روټین علاوه مونږ سره هغې سره داسې خاص خبرې نه شیر کوو نو دا په میل باندې ټوټ ل ډیپینډ چې هغه د خپل زنانو خپل لوریانو خپل خویندو میندو باندې ټرسټ وکړي او هغې سره د خپل چې کوم دي ډېری ریلیټډ د علاقې مسایل وي داس ایشوز وي زنانو مسایل وي دواړه د خپل مینځ کې ډسکس کوي نو خامخا دې به ډېر یو ښه حل راوځي ټرسټ اینډ بیا هغه چې الاو کړي ایجوکیشن ته دین علاوه زموږ سره چې دي ګورنمنټ په دې کې ډېر اهم رول د هغه په کار وي لکه څنګه قبایلي اصلاح چې دي ډېر محروم دي په ایجوکیشن کې چې هلته کې داسې چې کوم ایجوکیشن اداري وي سکولونه دي هغه د فعال کړي شي ځکه چې میجورټي آف سکولس کو مونږ ګورو زه خپله دا کې خبر وکم زما علاقه کې پنځه پرایمري ګرل سکولس دي لیکن هغې کې چې ټیچرس نشته بالکل ٹیچرس کا اسٹاف کی نشتہ گئے حالت بالکل ڈر زیادہ خراب دے نو یہ علاقے کی تا تا فیسلٹیز نوی د تعلیم حاصل دو دن مونگ زنانا و بیچر تلے گو اگر خمو پیشاور تنے شلے گلے بل زیتا خونو شلے گل نو خواہ مخواہ دے کہ زمونگ کور اور گورنمنٹ اور دے کی ٹول کردار دیر امپورٹنٹ دے
سمدا سمي اخر کې د مونږ کوم مشال ریډیو او ریډون کې تاغوي ته دغه وای چې د تیرو وختونو پرتلا اسګنې تاسو چې زنانو ویلا تعلیم او یا فیصلو کولو کې په زیات اختیار ورکړی شوی
ٹائم ٹو ٹائم چی وی لگا بدلون راضی پہ علاقہ کی خام خا جنریشن گیپ اور تو ویم یا نن سبا چکم 21st century روانہ دا ٹیکنالوجی دور دے نو خام خا قبائلی اسلام و ساغ سے نش پات نش سنگ بچے مخ کی وی اوسم لگا کہ چینجز را غری دی خام خا چینجز خورا غری دی دخل کو ذہنوں نن ڈیر حد پورے چینج شوی دی لگا مونگ باندھی اس ٹیگما لگے دی وچ نا دے ار نیرو مائنڈڈ پیپل اینڈ دے کانٹ الاؤ دیئر فیمیلز ٹو گیٹ ایجوکیشن اینڈ گو آؤٹ سائڈ دیئر ہومس اور یو بل میل ممبر سر دی کی نی دا فیسٹل سر زیو کی دا علاقہ خل کو مائنڈ چینج شوی دی ڈیر حد پورے الاؤ کبھی فیمیلس ٹی وی لیکن دین علاوہ روز مونگ چی کم دے گورنمنٹ سائڈ نہ مونگ تاغ سے فیسلٹی سودا نشت دے چی کم
دا کلی زنانا او دا خار کی چی کمی زنانا اسی گی دا دوی برابر تاسو شمولیت وی نہیں پا فیصلہ سازی کی یا تعلیم پا حصول کی
نا خام خا دی کی دیر ڈفرنس شتا دے اس دا قبائلی زنانا کو گوری او دا خار زنانا او گوری نو قبائلی زنانا تا اغا سے فیسلیٹیز ندی اویلیبل او دا کمونگو گورو دا یو ڈیولپ ویر یا نو غیتا دیر فیسلیٹیز اویلیبل دی جی زما دا پیغام دا چی سنگا مونگ میل ممبرز پا مختلف فیسلیزازی یا جون پا نورو اغا کی حصہ اخلی برخا اخلی نو دا خسی زمونگ زنانا ہم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چی غیل دی برابر حصہ ور کڑے شی دا با ال ممکن وی چی کل زمونگ سڑی چی وی میل ممبر سی اغا دا دوی سپورٹر جور شی اغی دوی سر پدی کی مرستو دی برخا اخلی نو دا خسی زمونگ زنانا ہم چی کم دا معاشری یو حصہ دا پکار دے چی غیل دی برابر حصہ ور کڑے شی دا با ال ممکن وی چی کل زمونگ سڑی چی وی میل ممبر سی اغا دا دوی سپورٹر جور شی اغی دوی سر پدی کی مرستو
ډیر زیات مننه سمیہ افریدی
ډیر شکریہ
پدی خپرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزی خاون ترمنزا جګړه شر وحل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشتا چې هغه
خزو ته حق پیژندنا جائیداد کی سوار کونا چې کم دلته یو اج نو
الا تروسه چې قلم د څړی په لاس کې نه نو ډیر نه چې د چا وی کې هغه خزی ته نه هیري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق پیژندنا جائیداد کی سوار کونا چې کم دلته یو اج نو
تاندی هیلی
ধূপ চিলুড়ছে শিলে বন্ত ফি চে খুদি দখদ উজিন খুমার শি চে ফলাদ মিন মাস্তি উপবাখলি شانتارد ستارشی چتر عشق جانا دوارا یا چتر عشق جانا دوارا خود سڑے پشان دزان او یارشی چھے اتم خور کی کین سزر غنکری منجل چھے بدولا چھنو خامارشی تہور غلمان ما سنڈا و باس دے پولاک بیلتانی پچا کارشی دا دا چنن پک زماست او مغرور کر ازم سبخ دے خبر د چا بتا گلزار شی ستا دمر گن یری گما پختن خمیتش جنتو نو خوش ما زڑکی ڈوبتا وسوسو دریا بہے گی جوڑ بکھلائے دا امید رنگین نبشار شی دا خپل زڑستا بے پروائے یا سس جڑا تک مستی دن پوہی کم ہر واس کلا شی سوس کلا چغار شی شالے بن تو بیم زیوم شالے بن تو بیم دہوا پا آس ورے گم گیو رنگ دیار دستر گو گیو رنگ دیار دستر گو شن رنگو ناشم گڑے گم شن رنگو ناشم گڑے گم خبر نیم نکوہے گم والے سوس شم والے ساس شم یا بوازیم چے بگے گم دس رباتو تار خانو تا یا شغلائیم چے کزے گم یا سروریم چے شنگے گم یا خماریم چے مستے گم یا سروریم چے شنگے گم کمارم کے مستی گم کی دیورشم یو لمبایم چی رپیگم دزنوریم چی پرقیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقت مینی اشتبادیم مستول کابم مستیگم بخندہ کیمی جڑادا بخفستر گو خندیگم بخندہ کیمی جڑادا بخفستر گو خندیگم بایا بایا لے ونیا ولی چڑی چی چڑی گم او چی پرقدا آتن بچم سپ بینا کی گڑی گم زتشت خیال دو کایم که یو خشتیم چی خوری گم که یو مست بات نیلیم با فکرونو کیس غلی تالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی خب لیگم کد تالو شنگ نجوڑا یو دوائیم چی خب لیگم زیو مس شان لے بن تو بیم زیو مس شان لے بن تو بیم دا ہوا پا آس وریگم کیو رنگ دا یار دسترگو کیو رنگ دا یار دسترگو شنرنگو ناشم گڑیگم شنرنگو ناشم گڑیگم
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو ته د هلي پروگرام اوري زه اسماء ګولیم او نن نه خبرونه کې د خزو په فیصله سازي کې د کردار په اړه تاسو له معلومات ترکو. اوریدونکو اوس ورځما فرناز ګل او دغه پښتنه ته کوم چې
په نن سبا وخت کې چې یوشتمه پیړۍ شروع ده په دې کې څه ګورئ تاسو چې په فیصله سازۍ کې د زنانو او څومره کردار ده او څومره هغوی له برخه ورکړی کېږي
فیصله سازی کې خو ورته برخه ډېره ورکړی کېږي ته پوست نه کېږي مشورې تینې ورسره کېږي خو اخیری فیصله چې کومه ده هغه د سړو ده. نن هم په دې نن دور کې چې څومره ایجوکیټډ ښځه ده زموږ معاشره جوړه شوې ده سې ده ډیولپ شوې ده سې ده چې هغې کې اخیری فیصله زموږ سړي کوي. څوک به داسې 10% خلک وي چې دې طرف ته سوچ کوي باقي فیصله سازی نن هم زموږ د سړو په لاس کې ده.
فرناز زمونږ اوریدونکو ته د وای چې د دې وجه څه ده چې ته پوست کیږي خو بیا منل کیږي د اغوینه
دا سٹارٹ نا چې کوم زمونږه روایت را روان دي او کوم دا کور کې دغه نه ساتلې کیږي چې دا برابر دي دا هدي حقوق برابر دي نو همدغه وجوهات کې دي چې د شروع نه په کورونو کې موږ دغه وایو چې دا مزوي دي ته په تعلیم هم خبر کوو ده ته به استوک نم خبر کوو د ده به جامه پڼه هر څه به صحیح وي د ده آواز به مو د خبره به مو اورېدلې کیږي ځکه چې دا سړی دی او دا جینې ده نو جینې شاته پاتې شي نو هغه جنکه چې لوی شي داخیا پاینټ کې خو هغه خبر هغه دې ته بس احساسې کم تری وي مچ د کور د طرفه تا دومره لاندې تصور کیږي نو هغه جنکو په مزغو کې داسې د ځان دغه احساسې کم تری پیدا شي هغه داسې لګه یرندون کې لوی شي نو هغه بیا صحیح فیصله نه کوي نو دا هو بس همدغه وجوهات دي. وړوکوالی نه چې کوم دا فرق را روان دی کنه نو هغه ته جنکو د ښځو په شخصیت باندې دومره اثر وغورځي یاري ماحول کې هغه زندگی تیر کی او کوم ځای کې هغه خپله فیصله ښکارم کی نو کېږي هغه چې څه سړی غواړي
تاسو وایي چې د الک او د جنۍ هغه فرق چې کوم دی هغه
د ښځې په شخصیت باندې د جنۍ په شخصیت ډیر زیات اثر غورځي د الک او د جنۍ فرق چې کب ته شروع نه را روان دی.
سمه د دې فکر بدلولو لپاره ستاسو په خیال باندې سکه دل پکاره چې په خزو کوم دومره اعتماد راشي چې سړی په غوډه باور وکړي چې دوی هم مضبوطه فیصله کولی شي او صحیح فیصله کولی شي.
زما په خیال چې دې کې به ډېر اهم رول دی سړی باور کې ادا کوي چې پلاران او هرونه خويندله او لوريان له دومره اختیارات ورکي دومره یې وګڼي چې څنګه مې زوی دی داسې مې د غلورم ده. نو د لپک ته طرفه خو فرق نشته دی کنه، دوه خپې دوه لاسونه دوه سترګې دوه غوږونه دا د الکم دي دا د چینیم دي. نو بیا دومره فرق زموږ معاشره ولې کوي؟ نو دا فرق چې دی دا به ختمي زموږ روریان. یو مونږ یو زره بیماران شو ډاکټر لاړ شو داغه تپوس کو په داغه وک اپریشن راتول کې نو درې سلورو ډاکټرانو لاړ شو داغه باره کې تپوس کو. نو د نکانامه باره کې مونږ تپوس ولې نه کو؟ نکا دا مدا سی یو شی ده چې په دې باندې د جینې ټوله ژوندګي دا دا صداغه کور سودانه ده چې به ختم شو مونږ به بیا راوړو. نو د نکانامه دا صداغه د کاغذ ورته وروړي جینې ته او په دې ساين وکا هغه جینې جزن په بس ساين وکي چې پای کیسه صداغه حقوق دی پاغه باندې دا سکراس راخلی شي. نو خپل حقوق چاته نه مل جنہ کو ته نه ملاویږي. باز زینو کې خودم رزلم دی زبانی نکاح کیږي. نو دا ټول لغې دی وراثت ورته نه ملاویږي. نکاح نامه کې اختیارات نشته دی نکاح کې. او دا سبق ډیر زیات غټ مسله چې کبل روانه ده خجنہ کو ته هغه د سبق د ایجوکیشن ورته صحیح نه پری دی ایجوکیشن ته. دا اوس وخت کې کزه تاسو سره خبره وکم نو ډیر خلک داسې شته چې د زامنو سره سم سم په لوریانو مو اکرنګ تعلیم کوي خو بیا هم چې هغه تعلیم وکي او بیا دا غي د جون نورې فیصلې کیږي او مخ کې لاړ شي نو بیا هم هغه ته هغه رنګ حقوق نه ملاویږي کم چې یو زوی ته ملاویږي. الله پاک د الک او د جنې په حقوقو کې صرف یو دغه کړی دی چې هغه وراثت کې کم فرق ساتلی دی.
دغه بدلون به څنګه راځي زمونږ اوریدونکو ته دا وایي؟
بدلون به داسې راځي جی چې مونږ خپل ښځو ته دغه اعتماد ورکړی شو. په اعتماد کې وخلو چې تاسو زمونږ د دې کور برخه یې زمونږ د کور حصه یې په هر فیصله کې په هر یو کار کې به تاسو شامل یې. تاسو د فیصلو نه بغیر زمونږ کارونه نشي مخکې کېدی. نو فیصله سازی کې بس ښځو ته برابر حساب د غرنګ ملاوي کې چې مونږ ښځې په دې اعتماد کې واخلو چې تاسو پوره پوره حصه ده په هر فیصله کې. الله پاک دې وکړي چې بیا دغه رای احترام وشي.
ډیر زیاته مننه فرناز.
زه ستاسو ډیر شکریا ادا کوم. د مشال ریډیو ډیر زیاته شکریا ادا کوم چې مالا مکرا کده خبرو کولو.
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د خزی خاون ترمنزا جګړه شر وحل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشتا چې هغه
خزو ته حق پیژندنا او جایداد کی څور کونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تروسه چې قلم د څړی په لاس کې نه نو ډیر نه چې د چا وی کې هغه خزی ته نه هیري
هغه وخت هم خزو هغه کې بدلون دادی چې خزو ته حق پیژندنا او جایداد کی څور کونه چې کوم دلته یو اج نو
تاندې هیلی.
اوریدونکو خبرونه به دوام لري خو اوس ورزوی وی سندری طرف ته سندره اورو بیا راځو.
Yeah.
زما پسینا تل کبھی خوبنا دا بزما پسینا تل کبھی خوبنا
لا بڑو کی دلالو یا ندا ہوئی پیارے پوہ ندا ما سدا اشنا
بیا هر کلی اوریدونکو تاسو تان دهلی پروگرام اوری او مونږ پکې تاسو لا په فیصله سازي کې د خزو د کردار په اړه معلومات ترکو اوس ورځما اوریدونکو لیکوال او تجزیه کار شمس مومنلا او دغه پښتنه تکوم چې دغه راته وای چې د ټیکنالوژي په دې دور کې تاسو څنګه غنئ چې د خزو په فیصله سازي کې اغم ربر خبر کولې کیږي سمره چې پکار ده
زما په خلکو بالکل هغه مر نور کولای کیږي سمره چې پکار ده بلکې زه به د ما چې کوم د جنرال مشرف د دور نه یعنی 2000 نه پس چې کومه کوټه د هغوی دپاره په سیاست کې په فیصله سازۍ کې مختص شوې ده هغه هم په هغه انداز کې د هغوی فیصله سازۍ ته نه کتلی کیږي او هغوی ته د یو لیبلټي په طور باندې ټول حکومتونه یا ټول سیاسي ګوندونه ګوري عملاً هغوی له په سیاست کې راتلل هم پکار دي او په فیصله سازۍ کې هغوی له د خپل سټرګل نور زیاتول او تیزول پکار دي
شمس مومن صاحب زمونږ اوریدونکو ته دغه وای چې دا به څنګه ممکنه وي او دغه شروع به کم زینه کیږي چې خزی دومره پیاوړی شي چې په هغوی دغه اعتماد کړی شي او د هغوی نه رای اغستل چې دی هغه ضروری وګڼل شي
بنیادی خبره دو زینونه د دې جوړښت کې دي شي یو سیاسي ګوندونه په خپل چې سیاسي ګوندونه چې دی هغه دی په خپل هر فورم باندې کم اس کم د 40% نه ول تر 30% پورې د زنانو موجودګي یقیني کی هغه په تنظیم سازي کې د وچ کم د یونټي دی هغه کې هم کاغذ تحصیل یونټ دی کاغذ ځلې او کډ صوبې او د مرکز یونټ دی او دویم به څنګه چې الیکشن کمیشن د زنانو ووټ اچول په هر یو حلقه باندې یا په هر یو پولیس سټیشن باندې لازمی کړی دی دا زیاتول هم پکار دي او دویم دا چې په پاټو باندې دا پابندی لګول پکار دي چې په هر ایم پی اے او ایم این اے لیول باندې کم اس کم 40% زنانه او ته دوی ټیکټونه ورکي چې دوی ټیکټونه ورکي نو دا د نامینیشن والا چې کومه قصه ده دا کم چې سپیشل یا ریزرو سیټونه دي دا مناسب نه دي پکار دار چې هغه باقاعده کنټیسټ کی پولیټیکل پروسس چې کوم دي او د الیکشن په ذریعه باندې هغه مخې ته راشي نو هغه خپل ذمہواری هم پیژني او خپل حق به هم پیژني
سمه ده د کورونو په کچ باندې چې کومې فیصلې کیږي که هغه د هغوی د ژوند فیصلې که هغه د هغوی د اولادونو د فیصلې په دغه کې د ښځو هغه کردار په نننی وخت کې څومره ده
په دې حوالہ باندې مونږه خبره کوو اوورال نو د پښتنو په لیول باندې خو کافی حد پورې زما په خیال چې بحثیت د مور یا بحثیت د یو مشر خور بحثیت د خزي هم کافی حد پورې هغه ته وګ هم نیول شي دا وی په فیصله زده کې سره کردار هم وي اگر چې په قبایلی ضلعو کې اوس هم داسې زین شتر ډیر چلته د زنانو د حیثیت نه تسلیمیږي او هغه ته هغه توجه یا هغه حیثیت نه ورکول کیږي کم چې دا وی ډیو رائټ دی خو په نور پښتنو کې اوورال شته دی خو دا شونه به زیاتیږي څنګه دا به هله کیږي چې کله تعلیم زیات شي تعلیم چی زیات شي مور چې دی هغه تعلیم یافته شي هغه به د خپل بچی تربیت بیا په داسې انداز کې کوي که هغه د زغ زوی دی او که لور ده چې لور به خپل حقوق دی شي او زوی به هغې له خپل حق ورکول غواړي تر څو پورې چې تعلیم نی عام شوی او سیاسي شعور په خلکو کې نه راغلی نو دا به ډېره ګران وي چې زنانه دې په کورني معاملاتو کې هم دغسې وکړی شي.
آخر کې شمس مومن صاحب زموږ د مشال ریډیو اوریدونکو ته ده ووایه چې دغه آگاهي یا دغه پوهاوی به څنګه راځي زموږ په سړو کې چې هغوی د خپلې ښځې هم دومره پور اعتماد کې دومره اعتماد ولور کې چې هغوی د سویلو او د فیصله سازۍ کولو جوګه جوړ شي.
تعلیم کې بیا لږ شانتې په نصاب کې زموږ حکومت لا زموږ نور چې کوم دغه ذمہوار ادارې دي او خلک دي زموږ چې کوم تعلیمي نظام دی په هغې کې لږ شانتې د بیلنس راوستل ضروري دي چې یاره د زنانه او تعلیم ولې ضروري دی یا زنانه له حق ورکول چې دی ولې ضروري دي. که کله موږ دا وایو چې نارینه او زنانه د ګاډي د دوو پایو مناسب برابر دي او چې کله یو پایه هم کمزوري نو بیا ګاډی بیلنس سفر نشي کولی نو دغه به موږ له خپل سوچ او فکر راوستل غواړو دغه شعور به موږ له خپل ځان کې هم پیدا کول غواړي. خو یو خبره بله هم کول غواړم چې زموږ هغه زنانه چې کومې تعلیمونه کړي دي نو په کار داده چې کومې زنانه خاص کر چې سوشل سیکټر ته تللي دي ډیولپمنټ سیکټر ته تللي دي این جی او سیکټر ته تللي دي یا هیلث او نورو ډپارټمنټ ته تللي دي هغوی دا د خپل علاقایي او د خپل خاندان د قوم د قبیلې او معاشرتي روایات چې کوم دي کم از کم هغه هم لږ په ذهن کې ساتل په کار دي چې دوی د دې روایتو خیال وساتي نو نور به دوی مخالفت نه کیږي او خپل نور سړي به د د کور سړي به د د معاشرې خلک به اب په دې باندې مجبور وي چې په خپلو لوڼو په بچو او په خویندو باندې تعلیم وکړي.
مسلمان صاحب ډیر مننه مشال ریډیو له د وخت راکول
خوشاله اوسې او جهان مننه ستاسو مهرباني.
اوریدونکو داو د دیونی تاند هلی پروګرام اموږ پکې تاسو له د خزو په فیصله سازي کې د کردار په اړه معلومات ترکو هم دې سره د نن ورځې تاند هلی خبرونه سر ترسي. زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم د لا پامان.
سبگیلا کوم لبلا لبلا یارا سبگیلا کوم لبلا لبلا یارا مازان سے زل دے پخپل یارا مازان سے زل دے پخپل یارا سبگیلا کوم لبلا لبلا یارا او سبگیلا کوم لبلا لبلا یارا ماتب پتا لبلا لبلا یارا ماتب پتا لبلا لبلا یارا مازان سے زل دے پخپل یارا مازان سے زل دے پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا Thank you.
پسر شش بهلا هلا یارا را پسر شش بهلا هلا یارا مزان سیزل دے پخپل یارا مزان سیزل دے پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا او سب گلا کوم لبلا لبلا یارا خبر اخلا کلا 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 یارا مزان سیزل دے پخپل یارا مزان سیزل دے پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا مزان سیزل دے پخپل یارا مزان سیزل دے پخپل یارا سب گلا کوم لبلا لبلا یارا
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د اوسنی افغانستان بنسټګر احمد شاه ابدالي په 1922 کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونې په کور هرات کې زیږیدلی و. د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې د 1923 کال په جولای میاشت کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره لخپل منځ یو پاچا وټاکي. وروسته د جرګې پر نهم ورځ صوفی درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کښېښود او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټولو کې ستر او شریف پیدا کړی دی او په دې کې در خبري جوهر سته. له دې وینا سره سم هغه له نږدې کروندې څخه د غنمو وږي راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې دا ستا تاج سو. د جرګې نورو خړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید د هغه ورته او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیولو سره هغه ته د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاره. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دورانی په نوم د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې مشت افغان لیکوال او سیړونکی محمد معصوم هوتک وای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لوی اهداف څخه چې د پاچاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوي وې. د روشاني حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه ورسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرام سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس شي.
احمدشاه بابا افغانان پر یو مرکز را غونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلار خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردیو لسیتم وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیله را یو ځای کړي چې د نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د رایستلو هڅې وي چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع شي او هغه قبیلویت مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کښېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څخه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما مشابه د دولت جوړ کې د مرکزی دولت جوړ کې
د احمد شاه بابا په پچا کې دو سر د افغانانو قوت او قدرت په ډیر چټکی سره پراخ شو. په ډیر لږ وخت کې د هغه د فتوحاتو نغاری تر لری ولاړې او هغه د ولوی فاتح په حیث را څرګند او پیژندل شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې بیا د هندستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غځېدلې و. د بهاودین زکریا په هنتون ملتان په خوانی مشر او تاریخ پو پروفیسر ډاکټر عاشق محمد خان دورانی وای د افغانستان د بنسټګر او ملت جوړونکو راورسته د احمد شاه بابا دوه ملوی کارنامه په پانی پت کې مرهټه ځواک ته ماتي ورکول و.
مرهټه جو اتنے پھیل گئے تھے کہ پونه سے نکلتے ہوئے آگے بڑھے اور تمام
د مرهټانو واک له پونه څخه نیولې تر ډیلی او نور ډیرو سیمو پورې غځېدلې وو. دوی پر ټول هندستان مرهټه راج قائمول غوښتل. هغه وخت د ډیلی عالم حضرت شاه ولی الله احمد شاه ابدالی ته لیک ولېګ چې تراشه ځکه د مرهټانو له زور او ظلم څخه مسلمانان تنگ راغلي او د نجات یوازینې هیله یې تاسو یاست. دا ډول احمد شاه ابدالی ټول پښتانه راغونډ کړل، خپل لخکري تیار کړ او مرهټانو ته داسې ماته ورکړه چې هغوی بیا سر راپورته نه کړ. احمد شاه ابدالی د ډیلی تخت ونیو خو د هغه په زړه کې خپل وطن افغانستان سره دومره مینه و چې بیرته له هندستان ولاړ.
افغانستان اپنے ملک کے لیے اتنی محبت تھی کہ وہ واپس چلا گیا.
پانی پت د هند د هریانه ایالت تاریخي ولسوالی ده چې د ډیلی په شمال کې په 95 کیلومتری کې پرته ده. په پانی پت کې وړاندې هم دوه لوی جنگونه سیول، خو دریم جنگ د 1918 کال د جنوري پر 14مه د افغان پادشا احمد شاه ابدالی او د سدا شیوراو باو په مشرۍ د مرهټیانو لشکرو ترمنځ وسو. د مرهټیانو د پراخ قوت او ځغلند واک غزولو تګلارې د مخنیوي لپاره نه یوازې مسلمانانو بلکې نورو اقلیتونو هم د افغانستان پادشاه احمد شاه بابا ته فریاد وکړ چې د دوی په وینا له دې بلایې وژغوري. په دې جنگ کې له افغانستان له احمد شاه بابا سره په لشکر کې شاوخوا 40 زره افغانان ول چې شاوخوا هم دومره په هند کې مرسر ملګري سول. بلخو د مرهټیانو شمیر تر 15 لکه زیات یادېږي. په دې جنگ کې لسګونه زره کسان وژل سول چې بیلابیل لیکوالان او تاریخونه شمیر متفاوت یادوي. پروفیسر عاشق حسین خان دورانی زیاتوی چې پښتنو سردارانو احمد شاه بابا ته وویل چې کومغل لمنځنی آسیا راغلی او لسلګونه کلونو راهیسی پر هندستان حکومت کوي نو تاسو هم دلته پاتسی. خو د پروفیسر دورانی په وینا احمد شاه بابا ځواب ورکړ چې هغه خپل وطن سره ډیره مینه لري او د هندستان وګړو ته اوس یو فرصت برابر کړي چې د حکومت چاري په خپل پر مخ یوسي. اخوا د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې شوونکی پروفیسر ډاکټر خالق رشید وای چې د مرهټیانو د چور چپاول او تیری ورسته او د احمد شاه بابا د راتګ لاوازو سره سم پر مسلمانانو سربیره سکان، راجپوتان او جټان هم د هغه لشکر سره ملګری سول. خو نوموړي زیاتوي چې احمد شاه بابا هندستان ته د یو تیری کوونکی، سړی وژونکی یا قاتل په حیث نه دی تللی او نه هم د هندستان آبرو، عزت، شتمنۍ او تاریخ لوټ کړي او خراب کړي، بلکې د یو نجات دهنده په حیث ورغلی او هندستاني بیرته د هندستان خلکو ته وسپاري.
یوازې د سولې او تفاهم خاطر هندستان ته راغی، د هندستان خلکو له ده څخه هرکلی وکړ او له ده سره د مرهټو د چپاو او تالان په مقابل او د هغه بیعدالتۍ په مقابل کې چې په قومي، مذهبي او سمتي لحاظ د غوځواکونو راپورته کړي وې، د هغو په مقابل کې ودرېد.
ډاکټر رشید زیاتوي دا خبره ناسمه ده چې د مرهټیانو ماتې هندستان ته د انګریزانو راتګ ته لار هواره کړه، بلکې د ده په خبره خپله د مرهټیانو له ماتې وروسته د هغوی سازشونو انګریزانو ته د راتګ زمینه برابره کړه. خو د نوموړي په خبره بیا هم احمد شاه بابا د انګریزانو د ایستلو پلان درلود.
لوی احمد شاه ابدالی په 1918 کال کې اراده درلوده چې انګریزان له بنګال څخه وباسي، خو انګریزانو د دوهم شاه عالم مغل د دوستۍ له اصل څخه ناوړه ګټه پورته کړه او هم هغه ناسیاله نواب شجاع الدوله او یو شمیر نور ځواکونه د دې سبب شول چې انګریزان په مقابل کې د احمد شاهي امپراتورۍ اراده کمزوري وښیي او وی نه شوی کولای چې دغه خلک له هندوستان څخه وباسي.
د فارس سلطنت بادشاه نادر شاه افشار چې کله په 1913 کلونو کې په هرات کې د ابدالیانو او بیا په کندهار کې د هوتکو حکمرانی ړنګ کړه، نو په دغو جنگونو کې یو شمیر پښتنو مشرانو ته مرګ ژوبله ورواړوله، خو بیا هم د دغو دواړو قبیلو له پاتې مشرانو سره جوړه وسوه او هغه په خپل لشکر کې وګمارل. دا ډول له نادر شاه سره زرګون افغانان ملګري سول چې ځینو یې په خپل پوځي او انتظامی وړتیا ښودلو سره د ده پام ځان ته واړاوه. نادر شاه افشار په 1931 کال کې 19 کلن احمد خان ابدالي خپل امریکا بوټاکه او په یو شمیر جنگي سفرونو کې د هغه له ځیرکتیا او جنگي مهارتونو ډیر متاثر شو. هغه به ویل چې د احمد خان په شان بل ځیرک او نیک اخلاق سړی په ټول ایران او توران کې نه دی لیدلی. کله چې د 1931 کال په جون میاشت کې لمشهده 160 کیلومتر لري په فتح آباد قوچان کې نادرشاه د خپل یو شمیر درباریانو لخوا د شپې مهال ووژل سو، نو احمد خان ابدالي د خپل افغان او ازبک عسکرو په مرسته د هغه د کورنۍ غړي د یاغي لشکریانو له شورې څخه وژغورل. له دې وروسته احمد خان او نور افغانان له خراسان کندهار ته راستانه شول چې ځان ته خپل پادشاهي جوړ کړي. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وای چې که هر څومره 15000 کاله مخ او شاته ولاړ سو، تر احمد شاه بابا لوی او ستر افغان چې د اوسنی افغانستان وجود یې له نامه سره تړلې دی نه سموندلای.
احمد شاه بابا سره لاغه چې د ایران ډیر زیاتې برخې لاندې کړی و، سره لاغه چې د دیلی سلطنت یې لاندې کړی و، سره لاغه چې د مرهټیانو قدرت یې مات ور کړی و، مګر خپل پایتخت کې نه په لاهور نه په ډیلی او نه هم په اصفهان یا د ایران په کوم بل شهر کې وټاکی، بلکې په خپل په کندهار کې د افغانستان اساس کښېښوی او داسې اساس کښېښوی چې هغه تر نن ورځې پورې هغه افغانستان البته د احمد شاه بابا په حدود نه بلکې د یو واحد هیواد په حیث باندې تر اوسه پورې موجود دی. موږ د احمد شاه بابا د ټولو کارنامو د ټولو جنرالیو د ټولو ادبیاتو د ټولو علمي پوهې تر څنګ د اساسي افتخار همدغه ځای بولو.
عبدالباری جهانی زاتوی چې د افغانانو د تاریخ لمن له جنرالانو، قهرمانانو او سیاستوالو څخه ډکه ده، خو تر احمد شاه بابا وړاندې د افغانانو په خپل ټاټوبي کې د افغانانو د امپراتورۍ د ایجادولو فکر او عملی ابتکار چا نه دی کړی.
په دې کې شک نشته چې پښتنو له احمد شاه بابا څخه مخکې ډیر لوی لوی او قوي شاهان درلودلي دي. د ډیر لوی اصلاحاتو، د ډیر لوی اقتصادي پروګرامونو، د ډیر لوی فرهنګي پروګرامونو افتخارات لري. مثلا په هندوستان کې سلطان بهلول لودی، سلطان ابراهیم لودی، سلطان سکندر لودی، شیرشاه سوری، اسلام شاه سوری او دغه ډول نور پښتانه مقتدرین او واکمنان. مګر خبره پدې کې ده چې د هغو ټولو سلطانانو افتخارات په هندوستان پورې اړه لري او هغوی د پښتنو د سیمې یا د اوسني افغانستان لپاره کوم مفید او ګټور کار نه دی کړی.
جهانی زیاتوی چې احمد شاه بابا هم د توري سړی او هم د قلم، نوموړی زیاتوی هغه که یو خوا جنرالۍ ته توجه کړې وه، نو بل خوا علم و ادب، قومي اختلافاتو، کانالایزیشن او ښار جوړولو ته هم توجه کړې وه او په هر برخه کې اقدام هم کړی و. احمد شاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړه او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړه. بل خو د ده په اثر کې یو شمیر ویالې او کاریزونه هم وکشل سول. د کندهار اوسنی ښار او د خپل سلطنت پایتخت یې پر نوې نقشه جوړ کړ چې د نادرشاه له خوا وران شوی و. پر دې سربیره د خپلې پادشاهۍ یو شمیر نور ښارونه هم جوړ کړل. احمد شاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره زیاته مینه لرل، بل خو هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخت نیولو وروسته هلته پاتې نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون کړي. د نه غوښتل چې د پښتنو د نورو پادشاهانو کورنیو لکه غلجي، لودي، سوري او نورو په شان په هند کې ورک سي. هغه پوهېدی چې د ده د پادشاهۍ د واک چینه افغان خاوره او افغان ولس دی. له همدې امله نوموړی نن هم په خپلو خلکو کې له معنوي پلوه ژوندی پاتې دی او افغان ولس د بابا لقب ورکړی دی. احمد شاه بابا په 50 کلنۍ کې د 1922 کال د جون پر درېمه د کندهار د سلیمان یا توبې غرونو په لمن کې د سرطان ناروغي له امله سا ورکړه او له وصیت سره سم د کندهار ښار په مرکز کې خاور ته وسپارل سو چې پر مزار یې ولوې ګنبد جوړ شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ਸੁਣਾ